خبری. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشید. ساله صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سروار لطاس، مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړیواله ټولنې د تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وای سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وای سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشي د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
For longer than is necessary.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوی د راتلونکي کال په فروری میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسل کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی. احتمال شته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول د فقینه ورکول زیاتره وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله بل زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید د جغرافي او سنور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 15 قضیه ثبت کړې وې د تاوتریخواله او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیه ثبت شوې دي.
هغه لی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتره د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی شزی افغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډه کې مدني فعالې نازدانه پکتیاوال وویل
دواړو خواونه موږ یوازنه هیله د دوی نه داده چې یو بل باید وسغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. دې په څنګه کې دولت نم تقاضا داده چې خسته دي تسکیمګیری کې سم ور کړی شي.
د همدار زیاته کړه چې سوله باید د ښځو د فکری او جسمي امنیت سبب سي، نه دا چې ښځو ته لدی زیاته بی امنی جوړ کړي. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ وکړي هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومن زیاته کړی چې خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړي او یا هم ژمنه کړي چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پایل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پرېکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورم ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وی لومړنی اروپایی هیواد دی چې تیره اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیټر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړنی لس ډوزه واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګری چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګری خلکو ته ورکول سي. تیر اونۍ د هنګری صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګری کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزی محاکمه پیل شوه. سرکوزی چې له 2008 څخه تر 2012 نه دی کال پورې د فرانسې ولسمشر وو په دې تورن دی چې هڅه یې کړې وه یوه قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالي وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزی ویلي چې هیڅ ناوړه کار نه دی کړی. پر سرکوزی د ډیره وخته تور دی چې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له وونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یوه ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر وی نړیوال ټولنې دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. شغلی اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. اسمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2020 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغې کې د افغانستان د خوا
د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونیو چارو وزیر ازادي راډیو ته هم داراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډیر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپل خلکو فوري او اوشتبهالي اړتیاوې پوره کړي. د د پوینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی برستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We're not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو غواړو چې ټول حساب ورکون کیږي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل حکومت پر مخ بیایي. له خپل متحدانو غواړو چې دا موسسې تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګومان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کم کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څباندي اویا هیوادونو او ډیرو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش جنیوا کانفرنس ته وینا وکړي. افغانستان حاضر ده د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاس په منسن کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کې دونکو دی اجمل اند برته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي خو شخړې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو ژوند اخلي، مالولوي او بې کوره کوي. په دې مطلب کې په جنبا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د پایل په اړه د دې کمیټې د رئیس سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي د پرمختیا په اړه خبرې کوي خو تر اوسه خلکو ته لومړني خدمتونه هم په سمته نه رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قوله راغلی چې دا راتلونکي پاړه غږیږو او هیلمن یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. دا جنیوا دغه دوه ورځنی کانفرنس چې په انلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګري ملتونه کوي، هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دی. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دی؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تیریدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگټن اگزامینر رسپانډ په ولیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر سرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانی د نوموړي له قوله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ترامپ وروستۍ مربه طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت دی پوخانی سلاکار د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې ویل هیلمن دی چې جو بایدن به په دې اړه بیا لسره غور وکړي. هغه زیاته کړي که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 11 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د تیرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکمي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې په ساتر پخوا کم سوي دي او هم خلک را ده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګات څخه لیکلي له مختار سیمه څخه چې په جنیوا کې چې کوم مرستې کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سولې آبادی ده، سولې ورورګلوي ده، سولې روشنايي ده، سولې خوشحالي ده. قسم زوک له هلمند لیکي ترورستان نه نظامی کسان پیژنې هم ملکیان او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو. حکومت څخه واړی چې پر تروریستانو رحم ونه کړي. اسد الله هلال له کندهار لیکلی، شاروالي باید د کندهار شار پاکوالی ته پام وکړي. او نور هغه نوزی د هلمند له واشیر لیکي، نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلې سي. راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بي پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان نوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بي پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بي پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بي پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بي پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ. خدای ومنله چې طالبانو له بي پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سخت دریځو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنگونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله خورا خونړۍ دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړې ویجاړه کړې، خو د هغو دوهم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبه په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګسه او تورش
په زرپان کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او د تورته نور پښتون له جواب ورسره خای یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نور با تجربه لیکوال غوند نه ده، او نه هم تری ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو. خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوې چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویرې لري کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوري کی. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پا کیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تا سیوالی پا کیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تا سور تاویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما راک بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساریګه ما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشکه پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم، کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
د نجاري کار ده، د کندن کاری او دا شان چې داخل د لاستي چې دا په سکنی باندې شکول کیږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کیږي، دا باز زین څه ده سوري دي کنه، دا ګوشکونه کیږي، دا کار ده، بیا صافا کاری ده، یا دوکایم خوري خراکه مرتوی چې هغه جوړیږي، تارګیره کنه دي ټول د دوکې نه جوړیږي.
دا تور وګوره کله راته وې، دا تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم مرتوی د تنور تارونه غیر د سیم نه راځي.
په اصل کې دا دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کده محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کلونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپيږي او دا بازار ورس تربلې د تودیدو په حال کې دي. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر سره ول روان دي. دا او د تورت پختنې د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي.
هنر جاج
استاد په دې تیر سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی. دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی.
اصلا خبره دا ده چې مونږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چا پورې. د چا په سایل مونږ ډیر لرو، مثلا پنګونه په اسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق. خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقی مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. خلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه مشته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تحقیقي ادبیاتو رابطه چې د دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي. یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابیږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انده وي متا ده چې کیسه یې د افسانې ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه افسانې ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د افسانې ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي مثلا ډیر کې ده. اوس هغه نقد د افسانې ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات دسي حالات هم داسې بدل شوی دي او لدې سره کې صحیح ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کال تا شل کال په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید وکنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغه غوندو شاعدان نه بلکې د بنسټګرو د جملې نه اغل تنقدو شعر هم قویو کیسه هم قویو. اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپم دی.
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی. اغل چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستن کې ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. په تل په خوا په مثلا لس کس چې وايي 15 کال یا شل کال په خوا د لوستن کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه و. بل ځای چې چاپ وسایل ډیر کم و کنه نو ډیر اتکاو دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستن کې ډیر محترم شوی دی، زمونږ استاد لوستن کې زمونږ د ټولنې لوستن کې بیا غلط متخصص یا لکتر لگا عملی لستن کې نه ده کنه. په دې خاطر عام لستن کې چې په ډیرو عام ادبي ته باندې کوي نو زه فکر کوم چې هغه وخت کې متاپیریال ډیر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډیر کم وو. ډیر کم کتابونه چاپې درو، کمیت ډیر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه څه دی نه خبره ده، نه یو بل مسله لري. مثلا شیر کې سړی درموز سره آشنا وي او شیر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی. سبا کې د شې د ادبیاتو کوم برخه کې شته ادبیات ایجادوي دا غیر اصول سره آشنا اوسي نو ادبیات ایجادول شي. البته دا به خبره ده چې تاسو ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد به لږ غوند نور مطالعه غواړي. مثلا په کار د چتور سره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري، په کار د چتور سره د مذهب مطالعه ولري، د ارواپوهنې سره مطالعه ولري، فلسفه مطالعه ولري او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نخ نزغمی دا ټول مسائل دي چې خکر زمونږ استاد پرې دغه کې ډیر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتونکو ته شرایط نه دي مساعد یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا داخلي ښه ادبیات باندې
شیر تم شو یو زر کتاب چی چاپ کیگی کرو کہ بنزوس ہوم پبلشر یا آغا سوک چی کتاب خپرندو ٹول نہ داغن نو وزی نور پہ ڈب پاتی بھی یعنی دا چی لستون کی ہوم منگ دلا سور کیڑی دی دا خبر سما دا چی کیفیت تم اپام نہ دیا کرے او ڈیروالی تم اپام کرے دے نو فکر نہ کوئی چی منگ لستون کی ہم دلا سور کرے
او بالکل لستون کی دلا سور کو لیو بل لارم دا اصلا منگا یعنی یو خدا دے جزمنگ کیفیت داون شوی دے پخوا خلق کیفیت تو وزگار ہو یعنی باید خشیری ویلے بے چی آغا چاپ پا گانا باندے دا غشوی بے سورتو ہی خولے شوی بے کنا بلا وست دا دے چی مثلا ہر شاعر کی شیر ہولی کی دے بزیا چی مثلا منتظر شی پنزمیش دے کال یو نیم کال او آغا بیا مثلا طول گتی جوڑ شی نوار غزل بھی کنظم بھی خبروی پر فیس بک باندی نو لستون کې د شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي که نه زه فکر کوم د لستون کې لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعري کیفیت خراب شوی دی هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده کنه نو زه فکر کوم چې دا یو علت ده هم
تاسو دغه ځوانو شاعرانو او ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امي کیفیت په پام کې نیولې وي او امي لوستونکي پیدا کړي وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره مطلب نه دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي یعنی په خپل هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو دمصرفي کلچر په یو خرڅېدون کې سیس باندې وخت دی نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه ولري د ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغه په نوی بازار کې بیا دغه نه لري اخیستون کې پیرون کې نه لري زما هغه د اصلا باید د ټولنې اشرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستون کې تمایل ته او همدغه شان د ادبیت کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلی شوی دنیا لږ پیچلی شوی باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي هم نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایېدلی شي په شاعرۍ کې په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي او نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو در اوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان وي که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته ل ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو هغوی چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاونه د دې سبب شول چې د شیر لپرختو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتصال امیر شو چې شاعر شوی، کتابونه یې شاعران لوستل ک نور څه وجوهات
انوري سه به خو د سه و چې د ماجرت شپې وی پردې وطنو غریبي و بے وسی و د افغانانو در په درجوند لکه د نور افغانانو همنګ بے وطنو یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومن په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې ایف ایم وې، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ مړ بچه کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا 15% 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسی دي، او مونږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړی دی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړی دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او سو احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي، پردې وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې؟ مې تقریبا داسې د 500 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی، او لګې یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي او فکر ته راځي، سور ته راځي، لګې اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټول به چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او ان شاء الله چې ډېر زر به د لوستو بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وای هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړی دی؟
نه، دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اوریدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال او شفیق الله شاداب صاحب زمون د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی. الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښ هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه؟ څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری مې مشهور زمونږ قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي.
خو اوس را ته یو ښکلی غزل وې، نظم وې، شعر
سره شعر به درته ویم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو، د زړه کور می پی آبادو د چا یادو. ګونګوسه و توره شپه و ستوري نه و، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه غم می نه و، تیار سی ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه و په ما تیر شو وختونه، پردی زی پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه می آرام و، ژوند می هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې زه پلانې شاعر شوم. نه، دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي. هغه په مدار د هغې شعر کې د هنر راولي، هغه پیغام د ټولنې چې کوم د دې عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي، هغه ټولنه چې څه غواړي، دا وخت چې څه غواړي، حالاتو سره ځان برابر غواړي، دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی، کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی، نو پکې صرف قافیه او ردیف یې را جمع کړی، یو شی لیکلی، هغه پیغام پکې نه، یا هغه یو درد انځور پکې نه، یو د مشکل انځور پکې نه، یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي، نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بی څوک په ډډه نه اړي. ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو، کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی، خوشحال بابا دی، کوم شعرونه لیکلي، که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی، دا هغه وخت نه دی لیکل شوی. ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي. نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا، او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې، د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو، همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم. او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي، حقیقتونه دې نه پټوي. د چا په یاد کې د مرسی نه لیکي، یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي، د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی، زما د هیواد، زما د حالاتو، زما د ژوند د حالاتو، زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسیږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې، خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسې او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو.
کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه، سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیوه. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په الماری کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه، له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تاک ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لري دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وایسته. دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانه دې ته ومسل دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه، تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وسارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله. د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لوانی، دولت الله، دولت الله لوانی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده، او د په اشارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه، په صورت د گل خوبانو خایسته دی، په صورت د گل خوبانو خایسته دی، کتون خوې دل ازار نه وای دلدار دریغه. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغه. هر عاشق به د وصال ورځې تل نوي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوي، به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغه. د دنیا استوګنه یاد یو ساعت تا، د دنیا ستوګنه یاد یو سات دا ګرام بها عمر هیڅ نه دی بسیار درېغه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار درېغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرته د جانان د جان ترمنز بدن تور کرته که خدای لري ک ترمیان دا غبار درېغه که مدام ل خپل یار سره وصال شي که مدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنشاړي زار درېغه دا فقیر دولت بنشاړي زار درېغه
سحرګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرګندونه ښکاری هغه په شعر کې د کلی یو نوې تصویر وړاندې کړه د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خاغلی سحرګل امیرزی نظم ستاله غېګنه په خپل غېګ کې خیم اورو ستاله غېګنه پخپل غیږ کې خیم ستاله غیګنه پخپل غیږ کې خیم چې لخپل ځان تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې لزان غیږ تاو کړم لخپل ځان سره پیوند شم پخپل ځان باندې مین شم او پخپل ځان باندې تاوان شم او لزان مزي واخلم ستاله غیګنه پخپل غیږ کې خیم ستالغیګینه په خپل غیګ کې خیم ځان ته وژاړم لزانه ګیره وکړم ځان ته ځان باندې لزانه کرخه تاو کړم ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکي ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم ځان په خپل را په خلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه را شم ستالغیګینه په خپل غیګ کې خیم ستالغیګینه په خپل غیګ کې خیم په خپل ځان به مل خپل ځان بار شم سرب ځان ته نور په خپل وګو کېګدم خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپل ځان ترانېګ دې کړم خپل ګوتی به په خپل سترګو کش کړم پټاټې ټاټې للو به ځان وې دکړم د خپل ځان په زنګې دوب ځان وې دکړم ستالغیګینه په خپل غیګ کې خیم ستا لغیګینه په خپل غیګ کې خیم د تاویل او د ماویل او د شر نیم ته په هیګي ته په هیګي کنه هله می ټول داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یو لمبغواړي تش بهانه غواړي حسن اور واخلي حسن لوله پشي نغواړم څوک درته قاتل وایي تاسو نوم د قاتل بدخکاری حسین زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام په تاو لګي ستا لغېګنه په خپل غېګ کې خیم ستا لغېګنه په خپل غېګ کې خیم ته پناشه ترګ مې کړ چې تیار شي نن مسیور هم لزان سره یوسا نن همدا یو چوکې یو پیاله او یو کتاب بس ستا لغیگینا بخپل غیگ کی خیم ستا لغیگینا بخپل غیگ کی خیم تد زان غند جانان زان ته پیدا کړه ما تخپل خوبونه بیرته ما ترا کړه لار دی پریخ وا لار دی را کړه تانوز ما د مرک سلا کړه ما چیل لا کړه تا بلا کړه لنا چاری می در تشا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پری ټول کله خبر شولو بس خدا خبره ترتا نرسی سنران بی حد پور تشوی دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشقنی
شگن زړته سان رسی را شگن زړته سان رسی ګور دا سړې تر سبا نرسی نرسی ګور دا سړې تر سبا راشگ نزڑ تیسا نرسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی نرسی گوردہ سڑے تر سبا نرسی یا راشگ نزڑ تیسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.